د ظاهر هویدا په غږ سندره مو اورېده. دوستانو، دغه د افغانستان نامتو وتلی سندرغاړی په دې وروستیو کې په جرمني کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات شو، چې د مینوال او ګڼ افغانان پرې خواشینی دي. د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. په دې خپرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په رپورټونو کې به واورئ چې ټاکل شوې ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په نږدې راتلونکي کې د قطر د حکومت په بلنه دوحې ته سفر وکړي. له طالبانو سره د سولې په خبرو د سولې د عالي شورا له ویاند ښاغلي قاسم یار سره مرکه لرو، او په دې موضوع به نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د خبرونه په دوهم نیم ساعت کې تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو خاص خبرونه د هم اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونه ته.
سلامونه او شچري. دا هم د څو مهمو کورنیو خبرونو سرخطونه. د سولې علي شورا د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ قطر ته د افغاني پلاوي د سفر هرکلی کړی. د ایساف ګډ قومندانۍ خبر ورکوي چې نن د افغانو بهرنی ځواکونو په ګډ عملیاتو کې د افغاني شبکې او طالبانو یو شمېر مشران نیول شوي، او ناټو وایي چې د شپې لخوا په افغانستان کې د عملیاتو بندېدل به د دوی د سرتېرو په وړاندې ګواښونه زیات کړي. د هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا قطر ته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ د افغان پلاوي د سفر هرکلی کړی. ټاکل شوی چې ډاکټر زلمی رسول په مشرۍ دغه پلاوی به نږدې راتلونکي کې دوحې ته سفر وکړي. د سولې علي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیا ازادي راډیو ته هیله وښوده چې د دې پلاوي سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د تفاهم زمینه برابر کړي.
مونږ دا فکر کوو چې یو لوی برخه د دا سفر به دا وي چې د زمونږ ملګري او ورور دولت، قطري دولت او افغاني دولت، یعنې مناسبات به ښه شي، او همچنان دا یو فرصت وي چې دوی سولو په پروسه کې خدمت وکړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ویاندن د ازادي راډیو ته خبر ورکړی و چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د قطر په رسمي بلنه د هیواد ته سفر کوي. د ایساف ګډ قومندانۍ خبر ورکوي چې نن د افغانو بهرنی ځواکونو په ګډ عملیاتو کې د اقانی د شبکې او طالبانو یو شمېر مشران نیول سوي. د ایساف په اعلامیه کې راغلي چې د اقانی شبکې دوه قومندانان د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې نیول سوي. د غرض ویل سوي چې د طالبانو دوه مشران په کندوز او یو په هلمند کې نیول سوي. اعلامیه زیاتوي چې د کسانو د وسلوالو لپاره وسلې او مهمات برابرول. مخالفینو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ولسی جرګې د پخوانی غړي ملالۍ جویا د دفتر دوه تنه ساتونکي تېر شپه د نوموړي پر دفتر د وسلوالو د حملې په نتیجه کې ټپیان سوي. پېښه هغه مهال رامنځته سوه چې دوو کسانو د پولیسو په یونیفورم کې غوښتل دې دفتر ته ننوځي چې د دفتر له ساتونکو سره یې جګړه وسوه. د فرامنی قومندان مل پاسوال شمس الرحمن زاهد ویل چې دا کسان د شپې له تیارې څخه په ګټه اخیستنې په تیښته بریالي سوي. د دې پېښې علت تر اوسه نه دی معلوم او د پېښې په اړه پلټنې روانې دي. دا و کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به یو لنډې وقفې وروسته درته وړاندې سي.
د مسکو ښار په مرکزی برخه کې زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي تر څو د مارچ د 4مې نیټې په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین د بری پر ضد د احتمالي مظاهرې مخه ونیسي. چارواکو تر 500,000 کسانو لپاره د لاریون یا مظاهرې اجازه ورکړې ده. پولیسو د مظاهرې په ساحه کې بندۍ درولې او د فلزي شیانو د معلومولو وسایل هم ځای پر ځای کړي دي. له دې مخکې پولیسو ویلي وو شاوخوا 2500 پولیس به د مسکو د مظاهرې په ځای کې موظف شي. اسرائیلو د غزې تړانګې په هوایي برید کې د فلسطیني مبارزینو د یو جګپوړي مشر په ګډون لږ تر لږه 10 کسانو وژل. اسرائیل وایي د فلسطین د خلکو د مقاومت د کمیټې په عمومي منشي زهیر القیسی ځکه حمله وکړه چې نوموړي د یوې حملې پلان درلود. له القیسی سره یو بل مبارز هم وژل شوی دی. د حماس اسلامي غورځنګ چې په غزې باندې واکمن دی وایي د اسرائیلو په هوایي برید کې لږ تر لږه 8 نور کسان هم وژل شوي دي. د اسرائیلو له هوایي برید مخکې فلسطینیانو د اسرائیلو جنوب ته د توغندیو او توپونو زیاتې ګولۍ ورولې وې. د یو بل خبر له مخې ملګرو ملتونو ویلي د منځني ختیځ په خبرو کې د څلورو طاقتونو امریکا، روسي، ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې استازي به د دوشنبه په ورځ غونډه وکړي او د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اوږدې مودې په ټپه درېدلې خبرې به بېرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر د جمعې پر ورځ وویل عمومي منشي بان کی مون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به د ملګرو ملتونو په مقر کې سره وګوري. دا نه ده معلومه چې دا ډله به له غونډې وروسته د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیل کېدو په اړه کومه اعلامیه خپره کړي او که څنګه. زیات سیاسي هلې ځلې روانې دي چې د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد باندې فشارونه زیات شي تر څو د رژیم پر ضد د خلکو د پاڅون ټکونه بنده کړي. سوریې ته د عربي اتحاد او ملګرو ملتونو استازی کوفی انان نن دمشق ته ځي او په عین حال کې د عربي اتحاد د بهرنیو چارو وزیران به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره په قاهره کې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانده ویکټوریا نولان د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
We are frankly not overly optimistic that an agreed text will be reached in the future.
څرګنده ده چې موږ زیات خوشبین نه یو چې په راتلونکي کې به د ملګرو ملتونو د یو پریکړلیک پر متن باندې توافق وشي. خو لکه څنګه چې مې وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف په قاهره کې ده. دی به د عربي اتحاد او نورو ګډونوالو خبرې په مستقیم ډول واوري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به دا فرصت ولري چې له هغه سره د دوشنبه پر ورځ خبرې وکړي. په دې توګه موږ به زیات فرصت او امکان ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په روسیې او د سوریې پر نورو متحدانو غږ وکړ چې دغه بحران په حل کې دی رغونکې ونډه واخلي. دا د دې سات مهم سیمه ییز او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو لاساده رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. تکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په نږدې راتلونکي کې د قطر د حکومت په بلنه دوحې ته سفر وکړي. دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې په یو رپورت کې اوریدلی شئ. د دوحې او کابل ترمنځ په اړیکو هم یو رپورت لرو. همدارنګه د افغانستان د یو بل هیئت ګوانتنامو ته روان دی چې ویل کېږي هلته به له زندانیانو سره وګوري. په دې موضوع هم درته رپورت وړاندې کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له سلاکار اسماعیل قاسم یار سره هم په دې مرکه لرو چې دوهې ته به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر د طالبانو سره د سولې په خبرو کې څومره اغیز ولري. د خوست ولایتي شورا ټاکنې چې د ولایتي شوراګانو له قانون سره سم په کار دی چې په کال کې یو ځل ترسره شوي وي سنډیدلې دي. په دې موضوع له سیمې رپورت ته وړاندې کوو. د وخت پاتې کېدو په صورت کې نور رپورټونه هم درته لرو او د خبرونې په پای کې تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو خاص خبرونه دوري د پښې. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول په نږدې راتلونکي کې د قطر د حکومت په بلنه دوحې ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان موسسي ازادۍ رادیو ته په یو مرکه کې وویل چې دغه سفر په مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې او د سولې پر روانو حالو ځلو خبرې وشي. که څه هم ښاغلي موسسي څه ونه ویل خو د سولې عالي شورا وایي چې په دې سفر کې به د دوی یو استازی هم برخه ولري. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو مسلې افغان حکومت خوابدې کړې و او له دغه هیواد خپل سفیر را بللی و. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د حمید مومن په رپورټ کې واورو.
په قطر کې طالبانو ته د کوم دفتر د پرانستلو د مسلې له مطرح کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت کوم جګپوړو چارواکي دوحې ته سفر کوي سو د سولې د هلو ځلو په اړه د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وان جانان موسازي که څه هم کومه دقیقه نیټه ونه ښودله خو ویل چې ډاکټر زلمی رسول به په نږدې راتلونکي کې دوحې ته سفر وکړي. ښاغلي موسازي چې د شنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو د اړیکو سربیره د سولې پر روانو هڅو هم خبرې وشي.
د سولې د پروسې خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي. ولې مهم ټکی دا ده چې د قطر دولت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نه رسمي بلنه کړې تر څو د هیواد ته سفر ولري او د قطري چارواکو سره د افغانستان او قطر ترمنځ دوه اړخیزه همکاري او اړیکو باندې چې د سولې پروسه هم پکې شاملېږي خبرې اترې ترسره کړي.
تر دې مخکې پتل شو و چې د قطر د حکومت یو پلاوی به کابل ته سفر کوي او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په څرنګوالي به له افغان مشرانو سره سلا مشوره کوي خو تر اوسه هم دا پلاوی کابل ته رانغلو. خو اوس دا نه ده څرګنده چې د ډاکټر زلمی رسول د دې سفر هدف هم هماغه دی چې د قطر حکومت د پلاوي لپاره ټاکل شوی او که څنګه. افغان حکومت په لومړي سر کې په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره مخالفت څرګند کړی و او خپل سفیر له دوحې رابللی و، خو روسیې بیا خپل دریځ نرم کړ او له دې دفتر سره موافقه څرګنده کړه. خو له روانو هڅو نه د ملاتړ لپاره دا شرط هم وړاندې کړ چې د دغه بهیر مشري باید افغان حکومت ته وسپارلی شي. له بل لوري که څه هم د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي، خو د سولې د عالي شورا ځینو غړو بیا ویلي دی چې په دې سفر کې به د دوی یو غړی هم برخه ولري. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار دا سفر خورا مهم وباله او هیله یې څرګنده کړه چې له دې سره به د پخلاینې په برخه کې یو نوی باب پرانیستلی شي.
زه فکر کوم چې نښه نښانې ډېرې دي چې انشاءالله تعالی زموږ ځورېدلی خلک په نږدې راتلونکي شاهد د دا وي چې دا د وینې تویدو او دا خرابکاری ختم بشي او یوه دروازه د سولې او ملي پخلاینه پرانستل شي.
دا لا نه ده څرګنده چې دا د قطر په بهیر کې د افغان حکومت د ښکېلولو کومه هڅه خو نه ده، خو تر دې مخکې امریکایي مشرانو سوسو واري ویلي چې دوی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. تر اوسه پورې دا بهیر د امریکایانو لخوا پر مخ بیول کېږي او افغان حکومت ته پکې کومه ونډه نه ده ورکړل شوې.
و موردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د قطر مرکز دوحې ته روان دی. ویل کېږي چې له دې سفر سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ له نږدې دوو میاشتو راهیسې سړې شوې سیاسي اړیکې بیا تودې شي. کله چې طالبانو دوه میاشتې مخکې اعلان وکړ چې په قطر کې سیاسي دفتر پرانیزي، افغانستان له دوحې خپل سفیر کابل ته ورغوښت او په دې پریکړه چندان خوشاله نه و. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
کله چې د لندې میاشت په روسیو کې دا خبر د قطر په مرکز دوها کې خپور شو چې هلته به طالبان د سولې د خبرو لپاره سیاسي دفتر جوړ کړي، کابل خپل سفیر له دې هیواده اعتراض وویست او ویې ویل چې باید وار له مخه افغانستان پر موضوع خبر وای. د رپورټونو له مخې زلمی رسول به په دوحې کې د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د سولې مسله وڅېړي. د طالبانو د واکمنۍ په وخت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین چې اوس په افغانستان کې د سولې د عالي شورا غړی دی وایي په قطر کې د سولې هڅې باید ټولې خواوې بریالۍ کړي.
دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی دی. د دې مثبت ګام نه په عظمي توګه باندې ټولو طرفونو ته ضروري ده چې استفاده شي وکړي، کاغه همسایګان دي، کاغه د داخل د افغانستان دي، موږ خلک دي، یا حکومت یا اپوزیسیون ده او یا خو ناتو ده. د دې فرصت نه باید په عظمي توګه باندې استفاده وشي تر څو پروژه کامیاب کړای شو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګراسمن هم د یو شمېر رپورټونو له مخې په دوحې کې نږدې دوه میاشتې مخکې له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي وو چې بیا یې د کابل چارواکي هم له دې خبرو خبر کړل. د ګراسمن له خبرو وروسته افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د سولې د خبرو ملاتړ په دې شرط وکړ چې امریکایان به یوازې د روغې جوړې لپاره لاره هواروي او اصلي خبرې به بیا له افغان حکومت سره کیږي. طالبانو د جدي په دوهمه اونۍ کې اعلان وکړ چې د امریکا له متحد ایالاتو سره په قطر کې اړیکې نیولې دي او هلته د یو دفتر د پرانیستو په برخه کې ابتدایي توافق ته رسیدلې دي. طالبانو په یوې اعلامیه کې هغه مهال وویل په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې قوي حضور لرو دا مهال حاضر یو چې له افغانستانه بهر یو سیاسي دفتر پرانیسو او له نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړو. د طالبانو تر اعلان څو اونۍ وروسته د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلاني قطر ته ولاړ او هلته د قطر له امیر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د راتلونکو لسو ورځو په ترڅ کې دوحې ته ولاړ شي او د قطر له چارواکو سره د سولې په اړه وشخیږي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته روان دی او یو ځل بیا د قطر د سولې د خبرو پروسه قوت اخلي، د افغانستان د حکومت یو بل پلاوی ګوانتنامو ته تللی چې دغه طالب بندیانو د خلاصون لاره هواره کړي چې طالبان یې د اعتماد د رامنځته کولو لپاره خلاصون ضروري بولي. ګوانتنامو ته د تللي پلاوي په اړه به نور جزئیات عصمت ساروان درته په یو رپورټ کې وړاندې کړي.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی تیره اونۍ د امریکا د ګوانتنامو پوځي محبس ته لاړ چې د هغو طالبانو خلاصون تایید کړي چې ممکن ژر قطر ته انتقال شي. له ګوانتنامو محبس څخه د دغو طالبانو خلاصون د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو لور ته د ولسمشر باراک اوباما د حکومت د ګام اخیستلو نشه ګڼل کیږي. رویټرز خبري اژانس له دې موضوع څخه د خبرو سرچینو په قول وایي د افغانستان د حکومت په پلاوي کې چې د دوشنبې په ورځې په کیوبا کې د ګوانتنامو محبس ولید، د ولسمشر کرزی د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سپینزاده هم شامل و. په کابل کې حکومتي سرچینو وویل سپینزاده او د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال شهید محمد عبدالی د امریکا متحده ایالاتونو ته تللی دی. سپینې ماڼۍ وویل دا دوه افغان چارواکي د لنډ وخت لپاره په واشنگټن کې ول، خو هم سپینې ماڼۍ او هم پینټاګون په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه چې هغوی ګوانتانامو ته تللی دي. د ولسمشر کرزي حکومت د طالبانو د حکومت د پنځو پخوانیو چارواکو د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د دغو پخوانیو چارواکو چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې په ګوانتانامو کې بندیان دي، انتقال به له طالبانو سره د خبرو لپاره په هغه صورت کې د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې یو مهم ګام وي چې امریکایي ډیپلوماتان پر پاتې خنډونو لاسبری شي. سره له دې چې د طالب بندیانو په اړه له څو میاشتو راهیسې خبرې کیږي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د دوی بندیان به انتقال شي او کنه. امریکایي مقامات هیله لري چې د سولې پټې خبرې به دومره پرمختګ وکړي چې ولسمشر باراک اوباما ته به موقع په لاس ورکړي چې د می په میاشت کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بشپړو سیاسي خبرو پیلیدا اعلان کړي. دا ډول یو اعلان به د سپینې ماڼۍ لپاره یو لوی بری وګڼل شي او ممکن د ناټو تړون د غړو هیوادونو چې وایي د 2014 کال تر پایه به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي اندېښنې تر یوه حده کمې کړي. د موافقې په صورت کې به له ګوانتنامو څخه قطر ته د طالبانو په استول کېدونکو کسانو کې محمد فاضل، عبدالحق وسیق او خیرالله خیرخوا شامل وي.
و موردل چې د افغان حکومت یو هیئت ګوانتنامو ته تللی څو د هغه بندیانو چې طالبان د سولې د خبرو لپاره خلاصون ضروري بولي د خوشی کېدو په برخه کې کار وکړي. تاسو زموږه کلا آزادۍ راډیو ناوړی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د بهرنیو چارو له وزیر سره چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي قطر ته سفر وکړي، د دې شورا یو غړی به هم ملګری وي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا هم وویل چې دوی هیله مند دي چې دا سفر به د سولې او پخلاینې یو نوی باب پرانیزي. له نوموړي سره دا مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومن کړي.
مساسس محترم، که تاسو دا ووایئ چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر اساسي هدف څه دی؟
مومن صاحب، قطر دولت یو رسمي بلندلیک را لېږلی د افغانستان دولت ته تر څو د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر قطر ته یو رسمي سفر ولري. اولته د دواړو هېوادونو ترمنځ په دو اړخیزه اړیکو باندې خبرې اترې ترسره شي او ترڅو موږ وکولای شو دغه نږدې اړیکه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ موجوده ده دا لا پراخه کړو او لا یې سره نږدې کړو.
مننه مساسه صاحب، آیا دا د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له بهیر سره کوم تړاو لري؟
البته د سولې د پروسې خبرې اترې هم د دې سفر په جریان کې مطرح کیږي، ولې مهم ټکی دا ده چې د قطر دولت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نه رسمي بلنه کړې تر څو د هېواد ته سفر ولري. هلته د قطري چارواکو سره د افغانستان او قطر ترمنځ په دوه اړخیزه همکاریو او اړیکو باندې چې د سولې پروسه هم پکې شاملېږي خبرې اترې ترسره کوي.
د بخنه غواړو په تیروتنې سره تاسو د هغه مرکې په اړه چې د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو له مسؤل سره مو درته وړاندې کوله، د جانان موسازي مرکه واورېده. جانان موسازي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی چې قطر ته یې د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه معلومات ورکول.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنیو څپو سربیره تاسو د افغانستان په څو لویو ښارونو کې دا اف ام په 3.5 چپام او ریدل شي. مخکې مو په تیروتنې سره د خغلی قاسم یار پر ځای چې د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول دی، د هغه د مرکې پر ځای د جانان موسازي چې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی مرکه درته وړاندې کړه. په هر صورت اوس پام وکړی د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د مسول خغلی قاسم یار مرکې ته نوموړی وایي چې قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به په د سولې په خبرو کې یو نوی باب پرانیزي. دا مرکه ورو حمید مومن له نوموړي سره مرکه کړي.
قاسم یار صاحب محترم ټاکل شوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته یو سفر ولري، که تاسو دا ووایئ چې آیا د سولې د عالي شورا ځینې غړي هم په دغه پلاوي کې ملګري دي؟
زه باور لرم چې که چیرې داسې یو سفر وشي د شورا عالي یو غړی او یا استازی پکښې ګډون ولري.
که تاسو دا ووایئ چې د سولې د عالي شورا په استازیتوب به څوک په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر سره ملګرتیا وکړي؟
د عالي شورا یو باصلاحیت استازی پکښې وي.
قاسم یار صاحب، تر ډېره پورې دا هم ویل کېږي چې افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو سره د مستقیمو تماسونو هلې ځلې پیل کړي دي، آیا داسې څه خو په پلان کې نه دي چې د بهرنیو چارو وزیر او د سولې د عالي شورا کوم پلاوی چې قطر ته ځي هلته د طالبانو له ځینو استازو سره مخامخ خبرې وکړي؟
زمونږ معلومات دا دی چې دا اصلي منظور نه دی، خو که چیرې دا فرصت پیدا شي موږ یې هرکلی کوو. وروره،
تاسو اشاره وکړه که چېرته موقع مساعده شي نو د افغان حکومت دغه پلاوی به له طالبانو د طالبانو له استازي سره هم ممکن خبرې وکړي. ستاسو په نظر باندې کومه ځانګړې یا مشخصه اجنډا لري چې تاسو د طالب د استازو سره؟
نه، ما وویل چې دا زمونږ د بهرنی چارو وزیر په اجنډا کې نه دی، خو ما وویل چې دا فرصت برا پیش شي مونږ هرکلی کوو.
یعنی تاسو په قطر کې داسې فرصت هیله من نه؟
داسې زه په خبر نه یم چې دا په اجنډا کې دی که نه دی، یعنی اصلي هدف دا نه دی، ځکه چې مونږ داده نه یو چې دا زمینه اوس برابر شوی دی.
دغه روسي انکشاف ته تاسو په څه نظر ګورئ چې دا به د سولې د روانو حلو ځلو لپاره په افغانستان کې څومره زیات مهم وي؟
زه فکر کوم چې نشه نشانې ډېرې دي چې انشاءالله تعالی زمونږ ځورېدلي خلک په نږدې راتلونکي شاهد دا وي چې دا د وینې تویدل او دا خرابکاری او دا ځانمرګۍ او نور انفجارات چې په مونږ په خلک باندې کېږي دا به ختم بشي او یوه دروازه د سولې او ملي پخلاینه پرانستل شي.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول ښاغلی قاسم یار چې تاسو ورسره دوهې ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه مرکه واورېده. دوستانو، زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د خوست ولایتي شورا ټاکنې چې د ولایتي شوراګانو له قانون سره سم په کار دی په کال کې یو ځل ترسره شي ځنډیدلی د دې علت څه دی؟ له سیمې امیر بهیر پرې رپورټ لري.
د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې د شورا د رئیس مرستیال او د دوه تنو غړو د نه حاضرېدو په وجه د انتخاباتو پروسه تر اوسه ځنډیدلې ده. د دې شورا دوه تنه غړي جان میر زازای او داود شاه مکنزوی وایي که د محلي ارګانونو خپلواکه اداره د ولایتي شورا د مشرتابه د ټاکلو پر سر راولاړې شوې ستونزې ته ژر تر ژره د حل مناسبه لاره پیدا نه کړي، نو په راتلونکي کې د هر ډول ناوړه عواقبو مسؤلیت به د نوموړې ادارې د مشرتابه په غاړه وي.
د ارګانخوې محلي د نماینده په حضور داشته وونه پرو چې په غی کې وونه پر حاضر وو چې په انوښتم دی دلوینیمو کته پریکړه وکړه چې په اول دی خود نیبو موږ تاسې کته انتخابات کوو. هغه ورځې د انتخاباتو ریاست او د انډیا د یونمو او خپل د ورګنخوی محلي نماینده حاضر وو. متاسفانه چې رئیس مراد خان حالات حاضر نشو، پنځنه پر حاضر وو، ورونه حاضر نشو انتخابات. ولی صاحب سره مو دا موضوع حالات شریک کړه، پنځه نفره حاضر وو. نو ولی هم ووی چې تر څو پورې چې تاسو شپږ نفره نه وي نو زه دا انتخابات نشو کولای متمرس چې مونږ د ولسونو کورونه ټول په ټاپه ویل دا انتخابات ترسره شي. خو که چیرې نه کیږي نو نور مجبور مکلف یو چې مونږ انتخابات وکړو.
خو ځکه چې ولایتي شورا رئیس نه حاضرېږي ځکه په دې کې د شخصي منافع کې کیږي چې د همدغه سي په زور ځان ګوښه کوي، د خپل قدرت نه سپري او په رسمي ډول دی باید خپل استعفا وړاندې کی په تعصب سره وایي چې دغه کار نه دی شوی. همدا علت دی، نور خو بل علت نشته، ځکه یو معاون دی بل رئیس دی، دغه نه حاضرېږي چې خپل قدرت رسما شوغته وسپاري تر څو شفاف ډول انتخابات ترسره شي.
د خوست ولایتي شورا د درېو میرمنو په ګډون نه تنه غړي لري چې له دې جملې څخه پنځه تنه چې اکثریت ګڼل کیږي د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. دا چې ولې د شورا رئیس او مرستیال په ټاکنو کې له ګډون څخه ډډه کوي، همدا پوښتنه مو د شورا مرستیال سید کریم خاکسار څخه وکړه. هغه په ځواب کې داسې وویل:
کله چې شفافیت نشته او په سطح اداري کې ده دې خاطر دې سره مخالفت کی چې باید انتخابات کې کیږي باید شفاف وي او عدالتانه وي په دې کې چې ولایتي شورا په دوه ډلې تقسیم شي داخلي شورا تر اوسه پورې دې کې چلاس نشته
د ولایتي شوراګانو د قانون د شپږمې ماده د حکم پر بنسټ په کال کې یو ځل د شورا د رئیس مرستیال او منشي د ټاکلو لپاره د انتخاباتو د ولایتي دفتر او د یونما د مسؤلینو د محلي ارګانونو د خپلواکۍ ادارې او د ولایت د استازو تر نظارت لاندې رڼې ټاکنې ترسره کیږي د خوست د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشر عبدالرحمن محبت وایي مواظب پلاوي د دلوي په شپږمه نېټه چې د شورا د نوي اداري هیئت د انتخاباتو ټاکلې ورځ وه د شورا په غونډه کې حضور درلود خو د ده په وینا د ناڅرګندو لاملونو له مخې انتخابات ترسره نه شول او دا ستونزه تر اوسه په خپل حال پاتې ده
او د ازادۍ رادیو د 1990 کال شخصیت ده
ازادۍ رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ دوستانو د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې تاسو یې د رادیو په څپو سربیره زموږ تازه رپورټونه د پیښو په اړه تصویرونه او عکسونه زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org رپورټونو ته دوام ورکوو د افغانستان د سکتوري وزارتونو د بودیجې د مصرف په برخه کې مودهونه د اقتصاد وزارت ته کتنه کړې د وزارتونو لخوا د پراختیايي بودیجې د کم مصرفېدو په اړه د ازادۍ راډیو د رپورټونو په لړۍ کې دا ځل د افغانستان د اقتصاد وزارت بودیجه ارزول شوې د اقتصاد وزارت چارواکي وایي چې په روان 1990 هجري لمریز کال کې څه باندې 10 میلیونه امریکایي ډالر پراختیايي بودیجه درلوده چې تر اوسه 40% لګولې ده تفصیل له کابل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو
د افغانستان د اقتصاد وزارت په روان 1990 هجری لمریز کال کې شپږ پراختیايي پروژې درلودې چې تر ټولو مهمې د مرکزی تدارکاتو او د سلاکارانو د استخدام پروژې دي د اقتصاد وزارت د طرح او توحید رئیس سید عارف نظیف ازادي راډیو ته ویل چې په 1990 کال کې څه باندې 10 میلیونه امریکایي ډالر پراختیايي بودیجه درلوده چې تر اوسه یې 40% لګولې ده
د اقتصاد وزارت د 1990 کال په ترڅ کې 1.5 میلیون ډالر منظوري درلوده په انکشافي بخش کې چې له دغه جملې څخه یې 40% په مصرف رسولی دي عمدتا 15 پروژې دي چې په دې کې تدارکات مرکزی ده چې دا اداره د ټولو وزارتخانو قراردادي کارونه تسهیل کوي بل د مشاورینو استخدام د داخلي او خارجي مشاورین د وزارتخانو او اداراتو د ضرورت پر بنا بل موږ تعمیرات د اقتصاد ریاستونو لپاره په ولایتو کې لرو
سید نظیف د هر وزارت کورنی او بهرنی سلاکاران د اقتصاد وزارت لخوا استخدامیږي او معاش هم د اقتصاد وزارت د پرختي بودیجې لخوا ورکول کیږي نو موري وای د بودیجې په لګښت کې هیڅ ستونزه نه درلوده خو وای کوم بودیجې د دې لپاره لګولې چې وزارتونه په 1990 کال کې زیات سلاکاران استخدام نکړل که څه هم د اقتصاد وزارت یو پالیسی جوړونکي وزارت دی خو بیا هم د بودیجې د مصرف په برخه کې د اقتصاد وزارت او مالی وزارت د ورکړل شوی ارقام ترمنځ توپیر موجود دی د مالی وزارت ویان نزیز شمس وای اقتصاد وزارت د کال په 1.5 میلیارد کې 40% پراختیايي بودیجه لګولې ده
د اقتصاد وزارت د خپل د پراختیايي بودیجه نه 2.15 سالانه مصرف لري البته د کپ د میاشتې تر شپږمه نیټه
خو د اقتصاد د برخي یو شمېر کارپوهان وای چې که پالیسی جوړونکو وزارتونه کم بودیجه مصرف کړي د هیواد په اقتصاد کوم اغیز نه کوي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیهون وای
د اقتصاد وزارت چه خپل انکشافی بودجه مصرف و نکی پا اقتصاد که دومره عقیزه نکوی لکه سنگه چه ده کرنه او ده اوبو او برخنا وزارت او ده لارو او زرک و ده جولول وزارتونه چه خپل بودجه چه مصرف نکوی ده افغانستان خلکو تا دیر زیان دسته
جی استاد سیهون پا ور تا وقت کس پرختنه کوی چه دست یه و مستقل اداره باید رامنسته شی چه ده وزارتون ده بودجه مصرف و ساری او ده کم مصرفی دو پا عرورتخه دقیقه پختنه بکری دا چه ده اقتصاد وزارت دا دندې چې دي دا به دغه وزارت د طرح او توحید ل رئیس سید عارف نظیف څخه وورو.
وظیفه عمده وزارت اقتصاد انسجام او اماهنګی تمام
د اقتصاد وزارت عمده دنده د هیواد په کچه د اقتصادي فعالیتونو انسجام او همغږي کول دي. په دې برخه کې اقتصاد وزارت د ټولو وزارتونو پیشنهادونه راټولوي، هغه جمع بندي کوي او لومړی توبونه ورته ټاکي او بیا د تمویل لپاره مالی وزارت ورکوي. بل دنده له منځوري ورسته د پروژو پر پلي کېدو څارنه ده.
خو یو شمیر کارپوهان بیا انتقاد کوي چې د اقتصاد وزارت خپل دندې په ښه توګه پر مخ نه بیایي. بیا هم د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون
انظر تشکیلاتی و از نظر قانونی وزارت اقتصاد
د قانون او تشکیلاتو له نظره د اقتصاد وزارت هغه مؤثریت نه لري لکه لدی وړاندې چې د پلان وزارت درلوده. په هغه وخت کې اقتصاد وزارت نو او ټول پراختیا پروژې د پلان وزارت پلي کولې. اقتصاد وزارت نن سبا هغه دند نه لري. اوس مهال د اقتصاد وزارت له نور وزارتونو سره یو ځای د دې وس نه لري چې پروژې پلي کړي، ځکه د اقتصاد په وزارت کې داسې تشکیلات نشته.
د راپورونو له مخې د افغانستان د پلان وزارت د طالبانو له سقوط څخه وروسته په موقت حکومت کې د پلان او بیارغونې په وزارتونو وویشل شو. راپورونه وایي دغو دوو وزارتونو د خپلو دندو پر سر جنجالونه راپورته کړل چې په نتیجه کې د ولسمشر کرزي د فرمان پر اساس په 1443 هجري لمریز کال کې سره یو ځای او د اقتصاد وزارت ترینه جوړ شو. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
وخت 2:30 بجې شوې. دوستانو، یو عربیه په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته چې جانقه الکوزه دروړي.
افغانستان د سولې عالي شورا قطر ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په مشرۍ د یو افغاني هیئت د سفر هرکلی کړی. د ایساف ګډه قومانداني وایي نن د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې او طالبانو یو شمېر مشران نیول شوي. د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې ملالۍ جویا پر دفتر تېره شپه وسله واله حمله شوې او د نوموړي د دفتر دوه تنه ساتونکي پکې ټپیان شوي دي. د مسکو ښار په مرکزي برخه کې زیات شمېر پولیس ځای پر ځای شوي ترڅو د مارچ د 14 نېټې په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین د بری پر ضد د احتمالي مظاهرې مخه ونیسي. نورې سیاسي هلې ځلې روانې دي چې د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد باندې فشارونه زیات شي ترڅو د رژیم پر ضد د خلکو د پاڅون ټکونه بند کړي. او اسرائیلو د غزې تړانګې په هوایي برید کې د فلسطیني مبارزینو د یو جګپوړي مشر په ګډون لږ تر لږه لس کسانو وژل.
خبرونه مولا زاده رادیو واریدل. په اسدآباد کې یو شمېر افغان میرمنې دي ته خوشاله دي چې خپل غوښتنې شي، خو په کلیوالو سیمو کې د دوی په وینا د دوی بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. ورغلان وری له کونړ رپورټ لري.
په کونړ کې خزی وای چې د دوی په نوم هر کال غونډې جوړیږي، ډیر مصرفونه کیږي، خو د خزو په ستونزو کې هیڅ ډول کمی نه دی راغلی، بلکې د هرې ورځې په تیریدو یې مشکلات زیاتیږي. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي فرشتې نورزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې خزی زیاتې ستونزې لري.
جلکان نه پریدي چې وګ مکتبون ته لاړ شي او یا همداسې کوم نور مشکل ولري، هغه مشکل خپل حل کړي، د هغې لپاره لاړ شي، لکه کورسونه ونیسي، لکه د همداسې نور یا شفخانو ته سپازادۍ باندې نشي تللی. مشکلات ډېر زیات دي. خزو امنیتي ستونزې دي چې کورنۍ خلک یې هم یېریږي په همدې خاطر باندې، خپل اولادونه، خپل لورګانې، خپل زنانه نه پرېږدي چې یا شفخانې ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي.
فوزیه وایي د ولایتونو په مرکزونو کې د ښځو ژوند د کلیوالي سیمو په پرتله څه ناڅه ښه شوی دی او دوی کولی شي چې په خپل وخت د بشر حقوقو دفترونو او د شکایتونو اوریدو نورو ځایونو ته ځانونه ورسوي.
کس د خلکو ځکه ښه دی چې دلته کوم سهولتونه چې دلته موجود دي هغه خو کلي کو هغه نشته. حقوق بشر دلته نږدې دي، دفترونه نږدې دي، ښځې کولی شي چې راشي هلته خپل کوم ظلم زیاتی پکې کېږي هغه خپل تپوس کولی شي په اسانۍ سره، خو مګر کلي نه به راوتل ډېر مشکل دی. هغه څنګه به یې کولی شي؟ په یوې ښځې ظلم کېږي نو هغه نشي کولی چې هغه ځان ظلم دپه کړي یا بېخي د هغه ظلم نه ځان خلاص کړي، نو هغه به دلته دفتر ته څنګه راورسېږي چې هغه خپله عریضه وړاندې کړي په ما سره کور کې دا ظلم نه زیات.
هغه وویل په لری پرتو سیمو کې خو خزی د ډیرو مشکلاتو سره لاس او گریوان دی او خزی نشي کولی چې د خپل ستونزو په اړه چاته معلومات ورکړي.
کلی کې جنې واغې بدل کې ورکړي واغې آلته چې باغې سره کوم ظلم زیاته کېدو عدالت چې بلې ونا سو داغې نه به کور کې به لورونو به ورته چې ستا په سر کې زبون خورته دي هغه سره آلته زیاته کېږي مونږ نه دتا نو باسو دې کې به هغه سره دومره زیاته کېدو چې هغه ځان ویشت ځان مړ کو ځان منې ظلم مو خپل ته پوسې نشو کول. هغه ته دا پته نه و چې په افغانستان کې دومره د خزو ته پوسې څوک پیدا شوی دي. بلې بدلې هغه له دسه حل ورکول کېږي چې داغې نه خاخونی وباسل کېږي، سر ته خرول کېږي.
د ځوانانو چارو په امیریت کې د خزینه چارو مشاوره سوله هم په دې نظر ده چې د ښځو ستونزې تر اوسه نه دي کمی شوي او د دوی د ورځو او حقوقو په اړه جوړیدون کې غونډه نمایشی دي.
دا چې په کونړ ولایت کې تر اوسه د غونډه کیږي یا د ښځو نړیوال ورځ مثلا د سنوري ورځ لمانځل کیږي، خو زه فکر نه کوم کدی کوم تاثیر کوي. ولی چې داسې نمایشي کارونه دي، هغه مشکلات چې په کونړ ولایت کې موجود دي هغه اوس هم دلته شته دي. اېس د دوی د مشکلاتو کچه راټیټه شوې نه ده. ولی کومې میرمنې یا کومې خویندې چې په ستونزو کې ښکېل دي هغه اوس هم شته دي. اوس ښځې په کونړ کې مثلا چې مونږ ته خبرېږو او مونږ ورسره ګورو، اکثر دغه مشکلات دي چې دوی په کورونو کې د ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي.
د ښځو چارو په ریاست کې د حقوقو مدیره میرمن ضیا ګل بیا وایي د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې پر ښځو د زور زیاتی او تاوتریخوالي پیښې یو اندازه کمی شوې دي او دوی هڅه کوي چې د ښځو د حقوقو په اړه نور زیاته عامه پوهونه وکړي.
موږ په 2003 کال کې ټولې 15 قضیه راغلي دي چې یو لس زمونږ په ریاست کې د سپینګیرو او مخورو خلکو د جرګې د بخښنه او د ضمانت په اخیستلو باندې حل فصل شوي دي او یوه په څارټوالۍ کې جریان لري او یوه په قومندانۍ کې. حقوقي دي، لته کوف دي، یو داسې دي چې ښځې غواړي چې زه په بدل کې ورکړي، دغه نو دغه بد دي، یو جانب عمر بد دي، هغه
په افغانستان او نړۍ کې په داسې حال کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې اوس هم ګڼې ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي او همداراز ډېرې نجونې د امنیتي ستونزو او سیمه ایزو دودونو له امله خونځیو ته نشي تللی او هم دا وجه ده چې د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
په کوټه کې افغان کمشنر وایي کېدای شي په پاکستان کې د افغان کډوالو د راجستریشن کارتونه چې د روان کال په پای کې موده ختمیږي تمدید شي، ځکه چې له پاکستان نه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو بهیر له پخا ډېر ټکنی شوی. له افغان کمشنر عبدالصبور کاکړ سره د مرکې پر بنسټ له کوټې د ازادۍ راډیو خبریال بارکوال میخیل دغه ریپورت راستولی دی.
له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو بهیر په 2002 میلادي کال کې پیل شوی چې په کوټه کې د افغان کمشنرۍ د اندازې له مخې تر اوسه پورې 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي او شاوخوا 1.3 میلیون افغانان لا هم په پاکستان کې ژوند کوي. په کوټه کې افغان کمشنر عبدالصبور کاکړ وایي د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو بهیر تر پخوا ډېر ټکنی شوی او په تېرو 3 کلونو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو په شمېر کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی.
نزموږ د ماجرینو تعداد کم شوی دی له 2009 تر 2012 پورې، لکه څنګه چې هغه وخت دغه هیله کېده چې بای ریپیټریشن چې زموږ خلک واپسی برته خپل ملک ته ځي نو هغه به کم سی، لیکن تر اوسه پورې خلک هم تقریبا په هغه تعداد کې لکه په بلوچستان کې 3,45,000 PUR کارډ هولډر ریفیوجیز دي او په 2009 کې مو 90 سم دي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د رسمي شمیر له مخې په تیرو 2 کلونو کې ډیر لږ افغانان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. د ځینو سرچینو په وینا په دغو افغانانو کې هم ډیری چې له یو این ایچ سی آر څخه د بیا ستنېدو مرسته ترلاسه کړي تر 2 ورځو وروسته بیرته پاکستان ته راستانه شي. له افغان کمشنر عبدالصبور کاکړ مې وپوښتل آیا دا خبره څومره واقعیت لري؟
دا خبر حقیقت دا سه خلک ستا چې هغه خالی د دې $1.5 million د پر هغه لاړ سي بیا په بل موټر کې بیرته راسپور سي تر هغه خلک چې دوی تر هغه بارډر پورې رسي تر هغه مخ کې بیرته راورسي دا سه رپورت ستا، لیکن دا هغه د پر موږ وس د زموږ یو منیجمنت سټریټجی دا چې کوم خلک لاړ سي دا هغه خلک تلای سي چې هغه پی آر کارډ لري یا هغه خلک دغه مرسته ترلاسه کوي سي چې هغه د کارډز لري نو هغه پی آر کارډ سي کینسل سي هغه بیا موږ و سیکورټی ادارو ته او نادره ته فوري طور کمی کو چې د دوی هغه کارډز کینسل سي او بل سیکورټی ادارې دا و خلاب به اکشن واخی چې بغیر اجازه ته بغیر ویزه بغیر ډاکومنټ نو هغه راځي دغه خلاف زموږ د قانون مطابق دغه خلاف اکشن واخی.
تاکل سوی د چې دروان میلادي کال په پای کې به په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل سوی راجستریشن کارتونه مده پای ته ورسیږي، خدای چې لا هم ګڼ شمیر افغانان په پاکستان کې میشت دي نو آیا د راجستریشن کارتونه مده به زیاته سي که څنګه؟ افغان کمشنر وایي په دې اړه د یو این ایچ سی آر او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې پیل شوې دي او احتمال شته چې مدعی وغځول شي.
زما دا خیال دی چې دا شاید په دا فیصله باندې به د حکومتونه بیرته په دې باندې به یو سوچ وي او د دې لپاره آلریډي پر دې باندې ډسکشن شروع شوی دی. په 2002 کې ریپیټریشن شروع شو نو په کې تقریبا 1 میلیون افغانان چې دی هغه ولاړه بیرته خپل کور ته. نو اوس هغه تعداد چې دی هغه ډیر کم دی او که څوک وي نو هغه هغه خلک دي چې هغه یا خدا بزنس کوي یا هغه خلک دي چې هغه نیم کورونه دلته وي نیم کور هلته وي یا بیا هغه خلک چې هغه مجبوریان لري د هغو په علاقو کې لکه وسلمن پکتیا زابل او په دې علاقو کې چونکه امن تر اوسه هغه تره نه دی راغلی نو د هغو مجبوریان چې هغه بدلی پاتېږي.
سره له دې چې د پاکستان حکومت هم په وار وار ویلي چې افغان کډوال نور باید خپل هیواد ته ستانه سي خو په پاکستان کې میشت اکثر افغان کډوال افغانستان ته د ستنېدو لپاره زړه نه شو کوي. هغه افغانان چې کار روزګار یې برابر دی او یو څه شتمني لري وایي نسي کولی خپل کاروبارونه پرېږدي. او هغه افغانان چې بېوزلي او په خوارۍ مزدورۍ بوخت دي وایي په افغانستان کې هم نه مځکې لري نه ښکاره کار روزګار او امنیتي ستونزو یې هم په سر کې وطن ته د ستنېدو مخه نیولې ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر مشر نیل رایټ د 3 فبروري په میاشت کې په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې هیله مندي ښوولې وه چې په افغانستان کې امنیتي حالات مخ پر ښه کېدو دي او تمه ده چې تر 2013 میلادي کال پورې به په افغانستان کې د روانو پرمختیایي کارونو په نتیجه کې له پاکستان افغان کډوال ورستانه سي او په خپل هیواد کې به ورته د کار زمینه برابره سي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
په کوټه کې د اهن په نامه یوې موسیاتیه تنو ځایي او افغان مېرمنو ته بېلابېل لاسي کارونه ورزده کړي او د دوی لاسي کارونه یې په یو سیمینار کې نندارې ته وړاندې کړي. په سیمینار کې شریکو مېرمنو ویل اوس به دوی وکولی شي د خپلو کورونو لپاره په خپله ګټه وټه او نفقه برابره کړي. په اړه یې نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال میخیل په رپورټ کې اورو. ورپسې تاندې څانګې پروګرام اورېدلی شي.
اهن په پاکستان کې د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ادارې په مرسته د شوزو د لاسي کارونو د ودی او هغوی ته د بازار موندنې په برخه کې کار کوي. د بلوچستان په ځینو بلوچي او پښتني سیمو کې هم دا اداره د لاسي کارونو په برخه کې مېرمنو ته روزنیز کورسونه جوړوي او پر کور د ناستو غریبو مېرمنو کارونه ورڅخه په بای اخلي او بازار ته وړاندې کوي. د دې ادارې یو مسؤل نسیم کاکړ وایي 80 مېرمنو ته لاسي کارونه ورزده کړل.
د خپل علاقایي کوم کلچر کارونه دي په هغه کې کنداري خامک دي نی کارونه دی بیر زورک ده دانو کارونه دی دا تقریبا د پښین په شهر کې او شاوخوا کله د کربلا کله دی یا د تور شهر په دوغ کې دا کارونه کوي. بیا د دوغ موږ مزدوري ورکو بده نو وس په دغه د شپږو میاشتو په پروجیکټ کمیونټي شیدي چورته وای هغه موږ ترنه کله اتیا شیدي وس موږ بیا کوشش دی چې په فیوچر کې برته دغه کار مزید ایکستند کړو. د دې بیا دغه फायदा د په اخیری کې چې دا شیدي بیا مارکیټ ته دوی خپل اپروچ کوي یعنی په کوټ کې کم مارکیټ یا په کراچي یا په کوم مارکیټونه یې په دې کې د زنانې ستاسې د دوی کوم اپروچ ورته بیا دوی دغه کارونه په خپل ترو هم کور جوړوي سي او بیا هغه مارکیټ کې دوی خرڅوي سي.
نسیم کاکړ وایي دوی هڅه کوي له هغه غریب مېرمنو څخه د هغه لاسي کارونه واخلي چې په کورونو کې د ګټې وټې نارینه نه وي. همداسې یو غریب پیغله به واورو چې وایي په کور ناست کارونه کوي او د دې موسسې لاره بازار ته وړاندې کوي.
منم مرالی ته زه چې د افغانستان موږ دلې راغلی یو موږ د خامه کارونه کو بیا خپل کور ته پیسې شي سبه پن کور ضرورت پر کو ګورې چا په کور کوس نارینه نه یا کښنان دغه دې نس کولې کښنان نو هیڅ نس کولې نو مور دې په دوند کار نه شروع کې به د کور ضرورت پر کوي.
اهن موسسه دمګړې یوازې په یو څو سیمو کې کارونه کوي او په محدود پیمانه شوزو ته د هنرونو د ورزده کولو او له هغوی څخه د کار اخیستلو ظرفیت لري. کوټې ته نږدې د کوچلاخ سیمې یو اوسېدونکي ماریا خان چې کار یې زده کړی وایي که دا کار نورو سیمو ته هم وغځول سي بېوزلو مېرمنو ته به یې ډېره ګټه وي.
ډېر ښه شیان مې ځینې زده کړلې او ډېر ښه نشستې نوې نوې ایډیا مې ځینې زده کړلې. کوم شیان چې موږ خاص نه بو
کولو چې موږ ته د معمولي شان معلومی چې دغه شان سره ډیر شسته نیوی په نیوی طرز کې دی راو باسل اور کم کارونه چې موږ کوم موږ د کارو سره دی د غم جوړوي سي کالیان جوړوي سي پرسونه جوړوي سي موږ د شوز غدښنی کې پرسونه چې پلاسو کې نیولې هغه ځین جوړوي سي موږ کم چې مادري زکړی دي ځین ز دا غوړم چرچو کې ځین ځین کې ځین د غیم کې اور ما خپل خواهش دي چې زیار چاته رزکم کتی ما ته زما د خواهش دي چې دی د پروجیکټ مزید موږ په علاقہ کې بچلی نو ښه خبره وي
په سیمینار کې د بلوچستان د پښتنو او بلوچستان مېرمنو په لاس جوړ شوی بیلابل کارونه نندارې ته وړاندې شوی او چې خلک یې نندارې ته راتلل د دوی دغه کارونه اوس په محدود پیمانه خرڅیږي او له کوټې پرته د پاکستان نورو ښارونو ته په زیات اندازه نه لیږل کیږي د بلوچستان د ایالتي اسمبلی یو غړی راحله دورانی وایي د ښځو دغه لاسي کارونه زموږ د کلتور او پیژندنې برخه ده دوی ته باید داسې یو مرکز جوړ شي چې په وسیله دوی خپل کارونه په پراخه پیمانه وپلوري تر څو چې دغه ښځې د خپلو کارونو د خرڅلاو ځای ونه لري په محدود پیمانه خو به خرڅ شي مګر هنر به یې وده ونه کړي زه هیله منه یم چې دا کار په څومره ښه توګه دلته روان دی او ورځ به نړیوال بازار ته لاره پیدا کړي په دې اړه زه د ملګرو ملتونو او د ښځو لپاره نورو کارکوونکو موسساتو ته وایم چې دوی باید په دې برخه کې کار وکړي چې د دغو ښځو کارونه باید په ټول پاکستان کې او نړیوال بازار ته وړاندې کړي چې دوی په ښه توګه وهڅول شي او د دوی دا هنر به پرمختګ کوي مري به نه د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې نجونې لا هم د بېلابېلو سببونو له امله له زده کړو بې برخې دي له همدې امله هغوی ته نه هم له کوره د باندې په دفترونو کې د کار زمینه برابره ده او نه یې هم په کور دننه لاسي هنرونه بازار ته راوځي چې دوی وکولای سي د خپل ورځني ژوند ګزاره په وکړي که د دا ډول غیر دولتي موسساتو په مرسته د دغو ښځو لاسي کارونه بازار ته وړاندې سي هم به یې هغوی ته ګټه ورسیږي هم به د سیمې لاسي صنعت ژوندی وساتل سي بارکوال میاخیل ازادي راډیو کوټه
راپورونه تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو
تاندې څنګه
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم ملګرو نورګل شفق يم تاندې څنګه ته مو پمینه را بولم
او زه هم وګمره شیدم سلامونه وړاندې کوم
وګمه د خوبونو دنیا هم عجیب دنیا ده کنه کله انسان د مارغه په شان پکې الوزی کله یو څوک له لوړ ځای را غورځوي خدای شاته زور کوي
ریښتیا هم د ست شفق صاحب خو کله بیا چې هر څومره وب په خوب کې وسخه خو تند نه پماتېږي
هو دا خبرم ده اوس د خوبونو نړۍ ته ورته څه په ویخه هم لیدلې او هم احساسولې شو
دا چې څنګه لدی به هله خبر شي چې په نننې تاندې څنګه کې د هغې ډیجیټل سینما په اړه ووري چې د خوبونو خیالونو نړیته مو د ځنګړو فلمونو او عیناکو په واسطه پرانا او په ویخه ورځ ورولي
هو د یوې سندرې ترڅنګ په دې هم غږی ګوچې کڅ هم ځینو ځوانانو ته به په دې ځان ښه کاری چې شپې په ویخه سبا کړي یا تر نا وخت ویخ پاتې شوي خو دغه کار
کې یو خوراونی او روغتیایي ستونزې پیدا کوي نو بل خو د مخ کولا ته هم ځان رسوي
هو نو ملګرتیا مو کړئ ملګرو خای کمپیوټر او تلویزیون ته به مکاله د دې لپاره نه کې پستر وکړي وی چې نظر مخرب نشي خو ډی سینما یا ډیجیټل سینما داسې سینما ده
چې که خپلې ځانګړي آینه کې ورته پستر ګو نه کړي له هغه فلم خوان نه شي اخیستای
هو ځکه چې همدا آینه کې دي چې تا د فلم صحنې ته داسې ورداخلوي چې فکر کوي هماغه لته ګرځي او د فلم اتل په خپل اته
د دې سینما فلمونه هم تر نورو ځانګړي دي په کابل کې مو دی وی همدا سینما مالک میوان خوستې غوولې
هو
د البته یو نوې ټکنالوژي د پاول زل افغانستان ته مونږ راولید د روس نه دا داسې یو تفریح شایده چې البته دغه تزوانان راځي مخصوصه کوټه مرته جوړه کړی د البته اینه کې ورته پسترګ کېږي خصام لري خو ایفیکټ لري البته چې ګوره پاینه سنا کې بتوي شمال در باندې راځي الماسک راځي باران در باندې کېږي چوکۍ دومره پښادت خوري چې ته داس فکر کوي چې ان بیکګراوند کې سکرین کې ته البته خپل وي داسې هیڅ کوي چې خپل ادا کار کوم یو حادثه در باندې راځي فکر وکوي چې از خپل یم داسې حادثه سره چې مخامخ
وګمې په دې سینما کې لا څلور د قوتر دولسو د قوت تفریحي ډارون کې خیالي او حیرانون کې فلمونه خودل کیږي
څو ځوانان مو پختلې چې تازه د فلم للی دوره وتلی وکړو
مانم نورلات ورتم ده دا فلم چې ولید باور کده سره په کې چې لکه داخل د سکرین کې جزایب چشمه مې واچول نو باور کده چې کله فلم شروع شنو په هغه سانه کې دا زناورو تا احساس کوي چې چاک در باندې وس لګي زنی زینو کې به یو دفعه باران شو فلم کې چې به باران شو پتا باندې مم دلته واره کله فلم کې به کاندې کفر اندغه سي لوړ جوړ زین راغله په هغه زینو کې به دا چوکې به مامغه سي حرکت کوي د سره باور ګډیر چاله دیخي نو دا سانه مې اولین ځل د فارو چې ما ولید
زمانو محمد ناصر دا هیجانې فلم مو هغه مې وکړه زناوران او داسې لوړ لوړ غرونه او یو ځای و چې زه غرانه ښکته وګرځیدم ته ودرسم لکه چې رښتیا وګرځیدم دا مې لومړی ځل و ډیر مې خاص و زړه مې کې چې بیا ورسم
وګمی میوند خوسته وای چې دوی د ماشومانو ځوانانو او لویانو کورنۍ لپاره ځانګړي فلمونه لري چې د دوی په خوخه او غوښتنه ورخودل کیږي
وته ایمون فلمونه د اطفال لپاره هم لري د ځوانانو لپاره هم لري د فامیل لپاره هم لري دا ایمون فلمونه چې ټول انیمیشن فلمونه دي وشدناکم پکې دي تفریحم پکې دي سرسبزم پکې دي البته مختلف فلمونه موږ لرو د خپل کوي چې فلم د خپل انتخاب کې کډرون کوي غوړي ډرون کوي ورته بل کوي کډرون کوي نه غوړي آرام ورته بل کوي
شفق سی وای چې جنگ ته زی هر سړی دریږي خو څوک حلوای
او څوک نه وای
مایوان خو سې زکه وای چې دوی ځینې شرایط او بندیزونه هم لري
بله بله چې البته د سل کیلو نه وزن پورته ویره ته مونږ په اس کله اجازه نه ورکوي څوک چې په زړه تکلیف ولري څوک رواني تکلیف ولري هغه ته مونږ په اس وجه اجازه نه ورکوي شپږ کلو نه چې عمر ستر وي غټ وي هغه کرش چې مونږ په شو کې اشتراک وکړي
تاندی سنگ هر شنبه ماز دیگر او هر دوشنبه تنکه غرمه لازده رادیو سخوا وری شفق سیب کلا کلا دستی کیگی چه انسان پا وی کلا یو چه ودر شی نو دشپی پا خوب که هم ویریگی
خو اگمی هم دستی دا نوزوانانو خواهی تاس سر با هم دست شیوی چه پا خوب که مچوک مره خپا کوی تاسی غواره پا زور زور چه غکره خو غگمو پستونی که بند پاتی وی
خو زین زوانان لویری نبال که لخوان تر نیموش پا حتا کلا کلا تر سهار ویخ پاتی کیگی
خو زینی بیا پا خوب کولو نمالیگی اسماعیل چه دا لوگر ولایت و سیدون که ده وای چه زوانان تر زوانانو پوری فرق لری او که خپل دو ساعت خوب هم کلی
کوم تاثیر نه پرې کوي
ځوانان ته ځوانانو پر فرق لري ځکه ځوانان هم شته چې ورځ 2 ساعت خوب کا او تقریبا د 2 ساعت غونډه کوکنه مطالعه کو کار کوي هر څه کوي بالکل زکه ګورم که 2 ساعت خوب وکم او که صبحونی زکواله شم خپل روزمره کورنه په مخ بزم او معمولا زما عادت ما ته مخ کله دینه هیڅ کله خوب نه راځي
د قندهار ولایت اوسیدونکو یې ځوان دوست محمد نو بیا هغه ځوان دی چې لکه په خوب نه مړیږي
هو دی پورا لساته خوب کړی
اوکی لسا
د شپې تقریبا 8 بجې پورې د ناسم بیا بیږم او په خاطر د دې وخت ویل کېږم چې بیا سار وخت پاسېر سار بیرته لمانځه ته پاسېږم شپږ بجې که څوک خوبونه کې نو دا غوړز خمخه د سیری چې ټول ورځ په ګنسیا پر چیرې ټول ورځ بداسي چې مسد د پښیب سر نه خلاصېږي د سوایي وي
شفق سیب مزین ځوانان خو لخواند تر نیموش بوکینی خو د عمر لزیاتی دو سره هم د بی خوبې ستونزې لريږي
هو ځوان راپو ډاکټر نجیب الله خلوال وای چې د عمر په لحاظ د ځوانانو لپاره لشپګو تر اتو ساعتونو خوب مناسب دی
د په قول هغه ځوانان چې شپې په ویخه تیروي که څه هم په ظاهره خوشاله او ډاډه کاری خو خای ذهنی نارامي ولري
هو د زیاتوي
یو بو خو بیا غره چې د ناروغي لامل راوسته کیږي هغه خو علت معلوم دی علت او معلوم دواړه معلوم دي سړی کول شي هغه تداوی وکړي چې ولې خوب نه وړي ته عمر لحاظ نه ځوانانو کې خوب چي دی هم د اتو ساعت دوی لپاره نورمال خوب دی کلک څه کم شي د 3 ساعت یو نیم د څومره باک نه لري خو د دینه زیات هم دوی لپاره خنه لري په کارونه خرابي یو کچ کم شي هم دوی لپاره یو قسم ستړیا رامسته کی یو طبيعت سړی ستړی شي نو د اروا هم ستړی کوي دا ځوانان اکثر کته چې دا وګوري دوی یو بل مسله دره پیدا کی چې دوی د ورځي باید ځان یو قسم نر وخی یا نارینه وخی یا یو قسم غیرتی وخی چې زه ماته خوب ناراضي بیا لاپم کوي دوی اکثر زیاتره په انزایټي ډیپریشن او سترس باندې اخته دي ځوانان بل دوی تمیز نشي کولای چې څه وایي څه ونه کی اکثر وګوري داخله چې د دفتر کې نسی یو بی مطلب خبرو کی دا ستړی دی، د اروا هغه کوم د فکر کولو طرز چې دی هغه تینه خطا شوی. نو د اروا داسې یو خبره کوي چې دا د اروا کې هغه ډېره پخوان نغښتې ده، خو نن اروا ستړې ده، هغه خبره ترې راوځي.
یو بل ځوان اخترګل چې تر شپې ناوخته ویښ پاتې کېږي وایي چې د ورځې مې هر څه ته زړه تنګېږي او په نه خبره غوسه کېږم.
انډیوالانو سره تر ناوخته پورې ناست وم، یا به ساتېري کوو، کله ناسو کیسې کوو، کله داسې یو نیم وخت د دغه باندې تېر کړو کېتي چې شی انډیوالان خفه کولی نه شو، باید ورسره کېنو. نو سهار مجبورم چې زر پاڅم، وختي پاڅم، کار ته لاړ شم. نو بیا کار په دوران کې اکثره په دماغ او بوج راځي، په کمه خبره باندې مې غوسه راځي، خلک مې ډېر زیات په تنګېږي، نشم کولی چې ځان خپله کنټرول کړم.
وږمې ډاکټر زاخل وال هم د اخترګل خبره تاییدوي او وایي چې که په اونۍ کې یوه نیمه شپه داسې وشي باک نه لري، نه هره شپه.
او رښتیا هم دی وایي چې وجود هم خوب ته لکه د خوړو او څښاک اړتیا لري.
بې خوبۍ غټ ضرردار ځوانان په اروایي لحاظ باندې، چې دا کسان چې دي زیاتره وخت دوی سردرد دي، زیاتره وخت دوی سره د ورځې څو خبرې نشي کولی، د انګریزي په اصطلاح باندې د دوی موډ خراب وي، په وړه وړه باندې غوسه کېږي. نه یعنی که دوی په هفته کې یو ورځ کښېني، هغه خرې نسبت هغه نه چې هره ورځ کښېني. بل د ده د ژوند دا یو غوښتنه ده، تقاضا ده، څنګ چې اوبه ډوډۍ او آزاد هوا د انسان غوښتنه او تقاضا، داسې خوب هم د انسان د وجود یو غوښتنه او تقاضا ده. که چېرته یو د دغه شی نسخه پوره نه شي، نو انسان چېڅه کې مریضېږي، ناروغېږي. نو دوی دغه ځوانان کولی شي چې دوی د هفتو په هغه یا د اونۍ په هغه ورځو کې کښېني، د شپې له خوا نه چې سبا ته دوی کار نه لري، او کولی شي تر ورځې ناوخته پورې دوی په خوب باندې پاتې شي، نه چې دا په عام ورځو کې.
ملګرو پوهان وایي چې خوب له سږو، هډوکو او پوستکي څخه د اضافي او زهري موادو د لرې کېدو لامل ګرځي، او د خوب پر مهال عصبي سیستم لازمه وده کوي.
ډاکټر زاخل وال هم وایي چې خوب د مخ پر ښکلا ډېر اغېز لري، او په مخ کې د ګونځو د پیدا کېدلو یو لامل هم بې خوبي ده.
او د دې وسنی د ارواپوهن نه د مخ متخصصین چې وایي چې کوم خلک په دوه درې علتونه ښایي چې کوم خلک خوب نه کوي او یا کوم خلک دغسې خوبونه کوي، نو د هغوی مخ ډېر زر غونجېږي. یو چې پر مخ خلک خوب کوي او یو چې خوب نه کوي، د دې خلکو مخ غونجېږي. کېدای شي نور د وخت نه مخکې زوړ شي، دا د تندي د سترګو دا توروالونه یې راپیدا شي، کېدای شي ویښتان یې ډېر زر توی شي، د معدې تکلیف ورته ډېر زر زر پیدا شي. بل دا چې سهار کې که تاسې کوم د خوب خلک وګوري، دوی خنداور خنداور ژوند لري، ډېر په حوصله دفتر ته ننوځي. نو دا یې په اروا باندې طبیعي ده، په اروا باندې هم، په روغتیا باندې هم دواړه باندې بد اغېز کوي.
وږمې زاخل وال همداراز د ملګرو تر منځ ځینې نزاکتونه هم بې ځایه بولي، او وایي چې د ژوند ټولې چارې باید سره منظمې کړو،
او شپه خو خدای د خوب لپاره پیدا کړې چې باید خوب پکې وشي. نورې خبرې به له واورو.
سمه ده.
زه زیاتره ځوانان ګورم چې دوی یوازې خپل ملګرو سره چې ډېر زیات په تر شپې ناوخته کښېني، نو دوی فکر کوي چې زه یو اجتماعي انسان یم. نه، د باندې اجتماعي دارې چې د باندې خپل کورنۍ حق لري. یا ځینې خلک یوازې پرته دي چې ملګرو سره تر شپې تر ناوخته پورې کمپیوټر ته ناست دي. ګوري، د اسلامي لحاظ نه هم خدای پاک وایي چې ما ورځ تاسو لپاره د کار کولو او شپه د خوب لپاره پیدا کړې ده. تاسو په دې کې آرام کوئ او خوند ترې اخلئ. ډېر عادتونه موږ بدلرو، که موږ کوشش وکړو موږ لرې کولی شو. زموږ د وسه پوره دي، موږ باید هر څه منظم کړو او د یو مهال ویش له مخې نه کړو. به موږ باید ځینې شیانې خفګانونه ده په ځینې حقوقو باندې بالا نه کړو. مثلا ماته یو ملګری ټلیفون کوي، بېګا ته زه تا ته درځم، زه باید ورته پوسکنده ووایم چې سمه ده، راشه، مننه کوره ده، چې نهه بجې شي باید نهه بجې چې دا شرم ده چې نشم ورته ویلو، نو باید ورته ووایو چې موږ وسوره کېږو. یعنې تاسو کولی شئ اوده شئ. او ټول هغه کلتورونه چې هغې کې په اصطلاح د ګیلو نه ډک وي او د کیسو نه ډک وي، دا کلتورونه نور پرېږدي.
ملګرو خوب د انسان له لاشعور سره اړیکه لري. د ورځې چې کوم څه یا د کوم چا څېره راته آشنا ښکاره شي، ښایي کله مو په خوب لیدلی وي،
او کله کله چې په خوب کې څه وینو په ویښه یې تعبیر څرګندېږي.
هو، د تاندې څانګې نانې سندره کې هم یو څوک د خوب په تعبیر پسې ګرځي. راځئ چې وایو.
خوب وینم مدما که سوک را کی مانا، خوب وینم مدما که سوک را کی مانا، پروتیم سر میخه روتیم سر میں ہے تخبل یار پسنگانا، خوب وینم ملما کہے سوکرا کی مانا، خوب وینم ملما
ملګرو تاندې څنګه په دې انټرنیټي پته اوریدل او لوستل شي
www.azadiradio.com.
کلیک را لګل غواړئ نو په کابل کې مو د پوسبک شمیره د 441، په کندوز او خوست کې 1، او په جلال آباد کې 4.
کله په خبري را لګئ نو پته ده 104 اتیا یونیورسيټي ټاون پېښور.
نو لوی علامه مل
او ملګری.
لکلو لکا
شم پخوا درام بیلو وطم تاو دس پینی غاڑی دلیلا پا امیلو وطم پٹ می ورطا اوے پٹ می ورطا اوے سلامونا جانانا خوب وی نم ملما گئے سوکرا کی مانا خوب وی نم ملما
آزادی رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلی او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادی رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادی رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز یاو، خوست یاو او پیخور و سوات سلورتیا. موک ستاسو لیکونو تا گورو، تاسو نتیجو تا گوری.